السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسار کې د څه مهمو خبرونو ساتکه د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړ د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکي مرګ جوبلې د ختمولو غوښتنه کوي اېدا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لشتل رڅوار لس ملکي وګړي وژل شوي دي دا پیښه دوی ورځې د مخه سوي راپور نوې د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سیمې ته نه دی تللی بل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کوي چې دا پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وڅېړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریدکوونکي چې په دې ټانک کې ول وژل یو بریدکوونکی عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وایي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو شاو خواسي مو کې ماليزيان رسولي دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغاګت پنچا وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکه کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلا ازادي راډیو اوري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډی پی خبری اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپه نن د پونه شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو شارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کو واکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره واژوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوا که به لاسرسی ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مدرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22 لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویل چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوه ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دي او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وسی. د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د آزادی رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورنیو له حاله خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورنیو سره به مرستي کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وایي هیڅ مرستې نه دي ورسره شوي. سربیره پر دې چې د دیورند د کرښې هاخوانه ورباندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبدالله وایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر وروسته له هغه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څباندې 80 میلیونی اکاونټ بند که په خپل د ونډو په بازار کې لږ څه بیې راکمې شوې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرې ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای د اکشن بې په شپه نږدې 12 بجې د افغان هوایي ځواک څلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منظري په کلي کې د 70 کلن عبدالقادر کور په نښه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیر 13 تنه کیږي وژل شوی دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې 2 زامن نورانی او احمد ژوندی پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې 3 ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
بزګری
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلي مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مزدري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو را پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د نوموړي د وژونکو د بیرته خوشی کېدو څخه اندېښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولي هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د غور غک راډیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولي دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشي کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي، ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه څه نه وایي، ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې په اړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی. په ورته وخت کې د کورنۍ او چارو وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیې څېړنې روانې دي. هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او مسؤل صدیق الله توحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف له امله دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه دوه کسان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوي دي، زمونږ درخواست دا ده چې دا په سمه توګه تحقیق وشي او په یو عادلانه او علني محکمه کې دوی محاکمه شي.
ښاغلی توحیدي وایي په تېره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤل مدیر د روانې لمریزې میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وربشو کنر ته د کنر د زینو سرحدی ولسوالی اوسیدونکو وای سربیره پر دی چې لڅوک کلونو رئیس د ډیورند کرخلاخ او ورباندی د توغندوی مرمۍ لګی یو لعمل دوی نه اوازې ځانی بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپامه غورځولې دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدون کې د هغوایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي هغوایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي څاروي هم له منځه تللي دي د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوې او خرابه شوې ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکي ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي خو که بیا بل پر ولسوالیو ته وغځي بیا د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي هغه سیمې چې لرې پرتې دي هغه سیمې چې غرنۍ دي هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي زموږ منطقو له راځي باید موږ ته راورسي
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي
سلهاو ټنونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه هم په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته ولس ته استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوز هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
په اروزګان کې د جنگ جګړو له امله بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي په دې اړه پام وکړئ له اروزګانه دغه راپور ته
په اروزګان ولایت کې د څو کلونو پرله پسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی دي
پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر یې اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړي چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور تر خپرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو اوو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنیو توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده. لدی 500 کورونی سره د مرستې بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده چې پکښې کې کمبلې، د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ، پټوان او نور توکي شامل وو. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادیو آزادی پروگرامونه چې موږ اورو ډیر د افغانستان خلک باندې مؤثر واقع کیږي. اول شه دغه وقت باندې د رادیو آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلکو آواز په هر چه ته په جهان ته رسیږي. او ما د تاسو خبر درم چې ډیر بد حال ده او آواز صد وو چې جنگ ده. په دې خاطر باندې موږ په ځو چر د فدوس فامیل د پاره چې کاری وو لکه بلستر وو او تاسو سبیتل مالم د جمپر وو، جاکټ وو، جراب وو، دستکش وو، خالای وو.
خدا مرستې دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسېدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم مني چې په دې ولایت کې له کورنۍ بې ځای سوو کډوالو سره سوي مرستې کفایت نه کوي. ښاغلی شیرزاد ازادي راډیو ته وویل:
په ګیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سوي لرو چوی سرویسی وی دی او د مختلفو موسسات ته خاصه ورسره همکاري سوي ده. تقریبا یو لسو کورنۍ په دیراوت ولسوالۍ کې به ځای سوي دي چې دوی ته هم د مختلفو موسساتو د خاصه ژمنی توکي او غذایی مواد رسیدلی دي. او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروي روانه ده.
د اورزګان والی همدارنګا له مرستندوی ټولنو غوښتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بې ځای سوو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼ لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته له هغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو، خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټویټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتمه وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له بیرې د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولې. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جک دورسي د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالي وضعیت ته یو څه منفي اغیز اټکل شوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټولې واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې ډیموکراتان له واکه د لرې کولو هڅې کوي د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا په خپله ټرمپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ټرمپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه راز پرون دوشنبه د پلازمینې واشنگټن ډی سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي، خو په یوه ناببره اقدام کې د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده.
په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وایي.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډکې ورټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار اته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل سوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو 1,00,000 امریکایي ډالر لګیدلی دي او 500 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړي ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږ چاري پیل کړي. دا اقدام داس مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامي کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژر ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. د بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د وښو د درې میونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له وښ په تکلیفونو څخه 240 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی یورش وایي د دغو سیالیو له جوړېدو هدف دا دی څو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د ښاغلي هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري د محل د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم څلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنۍ لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربی اماراتو ته تللي دي. افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوسنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلې د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبي کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم، او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر دې راڅرخي چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چپه خوله پاته سي، خپل غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي، څه به دې پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو پر راتلونکي د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
زه سږ کال د 12 صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته ور وړله، خو کله چې مدیر زما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل څه نه پوهېږم. ته پوهېږې؟ ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوي؟ ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي؟ او ته 12 کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږ راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نورم په قار شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه، نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د 12 ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي، او دا خبر ورته د خوشینۍ وړ ده. هدیه هم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی، او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دې د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښي، خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پړه بولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګل بیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي د قانون لمخه په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاو ترخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاو ترخوالي راکم کړي. خود شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي منل شوی 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي سپوږمۍ وردګ په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردګ زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب یې کړی. توهین تعقیب په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو. د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي. او هغه نجونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیر او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخیستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواښي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای سي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوی. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه نجلۍ یم زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خفګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دنده سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګاه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمینه برابرې ښوونکي چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 مادو پورې دا په وضاحت ویل شوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منې قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پړه دي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسي وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی غد قانون ناقضین گړل کیږي د اساسي قانون 22مه ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې خزه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر چا لخوا نه هغه بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتون لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د شوز او انجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د انجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. که چیرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کې وایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او هغه ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري او بعضې نور. د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولویږي، ځکه په کاڼي او سوري د زغالو دودونه یو مخ بند کړي دي. رای سل کېږم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مو ښه پاک مینځلي وای، او کدا کار کېدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وځای شوي. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او دسترخوانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی، خو اوس ټول د پله لاندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای. اخرې وروره،
نو دودغړنه دا پوډر ولې سکې؟
دا خو ځکه زه کوم چې خمار مې مات شي، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزي تاړدي. د ما وروره،
نو د پولیسانو روزي په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي. د ما وروره، وره
څه خبرې مې نه چروړي
هني راوړي او کرم نوړي دې موروره نو هغه نورې چروړي هغه ته څه نه وای
نو روزي له دې لارې ګټي
څنګه دې لاري او څه هم د تنخانه لارې دې موروره
نو تبا کېږي خو ته
زه خو لا مخکې تبا تبا وم دې موروره په تبایې پسې مه ګرځه که زه تبا شم نو یو دوه قاچاق باران خو به مړه شي دې موروره
نو تاسو پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاق باران او پولیسان ماړه سي
نو دې موروره دا وړوکی کار دی له همدغې یوې وې پوړۍ نه مسه لارۍ جوړېږي
دې پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو دې ما وروره ما وویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاص شم ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم دې ما وروره
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندي شوم دې ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروره چې هر څوک خبروي خبر یې که
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
ویم خدای دې تبا کي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله دې ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو دې ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم دې ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به م وویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږئ همداسې لږ لږ څکوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وی نو دلته له پله لاندې مو څکول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای یې راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسېدې ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څکوم هغه یې ونه څکوي دې ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پېډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی دې ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبروو پام وکړئ
Thank you. زاده ده خدا شکر ده اشاره خوش نده چه جرت تیر شما و تروس ایلا سرکی دوتم وقشتا
او درگه چه تروانی
نگوره چه اشاره شو نده
وینم یه خود تم ولتا ورانده او گوره کم چارواکی تیریگی
نوالی آقا اشاره نمینی او که نپیشنی
چارواکی ده ضرور کار بلاری زکستر اشاره تا ندریگی
او رخته هم دالار باوی دگر ترسوی چلو پرواز پاتی نشی
سهو آیونو داغا با خدای تا معلوموی چه کار کبی
آقا خواق ده تیر شو از برکتو کو
نگوره که اشاره سرشوا
نو تربیش نکی دو ماتل شو
اولو تا خو چارواکی نی چه پسر اشاره ور تیر شی
والا انو سبو آیو تول مرمو پا داغ را بندیانو که تیر شو زرمو تناک تناک ده
بس اوسلا کوا اوسلا نور ایتم نشی کولای
داد اشاره خوش نشوا حرکت باو کو
اشاره خوش نشوا خوال تاو گورا خارجی خواوی تیریگی
او خوی هم سر اشاره تا ندریگی؟
نه چه دخپل وطن غل دی نورتا داریگی نو بحرانه نمو چه ورتا و داریگی
داغا خور اختیاوه خمونگ سو کو هم داوست یو دیر مهم کار تا روانیم او که پخپل وقتو نرسیگم دیر تاوان کهم
سبو وی وارو را تو خوب کار لاری پا دیرو موتر که با عجل ناروغان وی اگوی تکرانه را که پا وقت روختون تا ورسیگی
با خدای چیزلی من نور وچاو دیده ده بحرینان موتر خود آقا ده تیر شل حرکت باو کو
اشاره بی اسرا شوا لگ نور او سلام و که چشنا شوا بیازا
او سلام نمانده خدای مو ده عرض واوری
آورم آورم سنگا وزیر سب تیریگی اوه لا راسه هم بنده ده سو وقت را رسیگی نیم سات روستا ولی نیم سات روستا خو امان بای وقتی کرده و
سو باو آیونو
زسمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت روسا لکور روزی اوس په امام کې دی
نو لار نیم ساعت مخ کې ورته بندي
او در رئیسان او معاونان خو یو ساعت بندوي شکر او باسا چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي
کار خو پات سو امر صاحب خو را باندې راغی چار وخت لار خلاص شو بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب بده وشي
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه تر ازاوند ده د زړه تر ازاوند ده شپې ته پناوړه ما شپه چوپه حل چوپه دا زماوند ده لورا زی تختم چې لا شوره ډکه ستا غوندې ده آی های ستا غوندې ده شپې ته پناوړه ما شپه چوپه حل چوپه دا زماوند ده
سکلم چه گورا مایه نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سناتا اشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تپنا ورماش پا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زی تختم چه لشورا دکستا غند دا های های زپکی وینم تا ترد زای زای منظر جلانا زپکی وینم تا ترد زای زای منظر جلانا ستا شایری طولا تواوری درنا غند دا های درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ماش پا چوپا علا چوپا دا زمان غند دا لورا سے تختم چلا شورا ڈکستا بھول دیتا آئے ہائے ستا